دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان ګران وزیر اعظم ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 200 میلیونه ډالر پور ورکول منځوري ورکړې ده، او په کابل کې به می چاودنې دوه کسان وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. اوس دا خبرون تفصیل، د پاکستان ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی چې د وسوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې په وینا کې ویل چې وسوال بې ګناه خلک او ماشومان وژني، خو دوی نه ورڅخه بیریږي.
اس شهر مې 25 قتل کیے،
په دې خار کې دوی ماشومان وژلي دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړي وو، د دوی نه مونږ نه یری. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو،
هزار بار جواب دیں گے.
کاکړ زیاته کړې چې حکومت د ترګری پر ضد په جګړه کې د پولیس تر څنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې روانونه په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا حملو کې تر لږ زیات سرتیري ووژل سول او یو شمیر نور ژوبل سول. پر پولیسو تر بریدون وروسته هغوی څو ځلې ویلې دي چې نور له قربانیو ستړي سوي دي او د دوی د پښتنې کولو څوک نسته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 200 میلیونه ډالر پور ورکول منځوري ورکړې ده. د پاکستان مالی وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 18 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د 200 میلیونه ډالر د ورکولو اجازه ورکړه. IMF وایي له دې قید سره به پاکستان ته د 9 میاشتنی پور د پروګرام په لړ کې ورکړل سوی پور 1.9 ارب ډالر ته ورسیږي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سمې هغه هیواد د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی و. د پاکستان سپریم کورټ جج جسټیس اعجاز الحسن پرون له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټیس اعجاز الحسن ولسمشر ته خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښول لامل نه دی پټه کړی، خو لیکلی دی چې سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او تر آئین لاندې له خپلې څوکۍ استعفا ورکوي. اعجاز الحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټیس قاضي فیضی صاحب د کاري مودې تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېدی او هغه به چیف جسټیس جوړېدی. د اعجاز الحسن تر استعفا وروسته به جسټیس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ جسټیس جوړیږي. د جنوري پر 10 د سپریم کورټ یو بل جج جسټیس مظاهر علي نقوي له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې وه. پر نوموړي د درغلیو د تورونو یوه مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر ورېدنې لاندې وه. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې سوه چې ځینې جایدادونو او مالي حسابونه تر ګټلو سوو پیسو زیات دي، خو نوموړي پر هغه لګول سوي تورونه رد کړي ول. د افغانستان په پلازمینه کابل کې به می چاودنې دوه کسان وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بم برید وسو چې دوه ملکیان یې وژل او 12 ژوبل کړل. د دشت برچی زیاتره اوسیدونکي حضرت کمه شیګان دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې د جنوري پر 9 د کابل په الخیل سیمه کې پر مسافروونکو گاډي په چاودنه کې 3 ولسي وګړي وژل سوي او 4 نور ژوبل سول چې مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلی وو. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 50 اوور سیالیو لومړی لوبه نن په اکلند کې کیږي. دا وخت نیوزیلند بیټنګ کوي او تر دې دمه یې په 10 اوورونو کې 9 نوي منډې جوړې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. تر دې وروسته به دواړه لوبډلې نورې لوبې د جنوري پر 14 او 19 او 21 کوي. تر هغه وړاندې پرون د هند د کرکټ ملي لوبډلې د درو شلو سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته په شپږ وکټونو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوشل اورونو کې د پنځو لوبغاړو پور کولو سره 158 منډې جوړې کړې، خو په جواب کې د هند لوبډلې د څلور لوبغاړو پور کولو سره په 13 اوور کې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه سیالي د جنوري پر 14 او درېمه د جنوري پر 18 نیټه وسی. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پېښور کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي، خو د سیاسي چارو یو شنون کوي وایي
هغوی له پکار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعاتو مخنیوی به موږ څنګه کوو او دا واقعات کیږي نو کومې خامۍ دي، حاکمې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوی تر اوسه پورې نشو کولای.
د خیبر ضلع پولیسو د نامنیو پر ضد د خپلو لاسته راوړنو په کلنی رپورټ کې ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو لپاره ډیر څه کړي دي، خو یو ځایي ټولنیز افعال پوښتنه کوي.
په دایو کول کې څومره ټارګټ کلینګ وشو، په دایو کول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي، بیا نه پولیس راوي نه دی بل چا سره یې پاتې نه لګيږي، نو امن و امان دغه څنګه برقراره کړي.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو په دې اړه باوري نه دي چې ګواکې د فروری پرتمه به اعلان کړل سوي انتخابات رښتیا هم پر خپل نیټه ترسره سي. پر سیاسي چارو یو شنونکی وای
په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات وو، نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی د نظام په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بے ګناه خلک او ماشومان وژني، خو دوی ترې نه ویریږي. لړمحالي وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. نموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې روانه اونۍ په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا دونو کې ترلاس زیات سرتیری وژل سول او یو شمیر نور ژوبل سول. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوث له پېښوره راکوي.
په پولیسو د لوستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انور الحق کاکړ د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګنا خلک او ماشومان هم وژلي دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر میں بچے قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ
پدے خار کی دوی ماشومان وجلی دی لکم نبی پنم دوی ہگا ماشومان ٹوٹے ٹوٹے کڑیو د دوی نہ مونگ نہ یریو کلس بریدو نہ کوی نو زر واری بے جواب ورکو
10 حملے کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکو خبريالانو او شینونکو وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګری په ضد کوټه دی تګلاره جوړول پکار دی. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو خپل ځای باندې ښه خبره ده، مطلب دا چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچتول او د هغوی بتا د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو پکار دادا چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیاده دي چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره هغه له پکار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیات مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کمې خامې دي حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر څو پوری نشو کولای. هاي کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیس ور کول دي کم قسم له تربيت کمې دي کم قسم له ګوريلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شې دي دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبریال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټلي تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمته نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د تشدد ختمولو لپاره د ولسو د پوجانو د پولیسو د تحفظ لپاره غټه مسله دار چې په ریاستی ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی تعاون نشته کوآرډینیشن نشته د اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي سیاسي مشران د بده مرغه پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د خیبر پښتونخوا پولیسو ته په داسې مهال ډاډګیرنه ورکړی ده او د دوی د قربانو ستاینه یې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جنوري په اتمه د پولیسو په یو ګاډي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس اتو ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2023 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د خیبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور سوي کلنی ریپورت کې ویل سوي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې یا تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي. د دوی په وینا هلته په تیره څه موده کې د نامنۍ ګڼې پیښې رامنځته سوي دي او ولسي وګړي او سم په ویره کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیرا او لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1500 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشه 1000 تمانچې 1.5 اسم جی ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آیس یا میتم فیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدف فی وژنې شوی او بیا د نشه یي توکو په استعمال کې هم څه کمای نه راغلی.
او بل د امن و امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن و امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره یې پاتې نه لګيږي نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره ښه دی په تیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي و بس سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به تاسو کتلی وی چې ورس پورس ایسیون زیوتیږي پوډریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کومه ځکه کنټرول په بندر وروسته په کور چې کومې دای په داشی کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کومې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريونو لکیږي او چې په کنځو کې امن نیوي غسرمایه له خطر ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په وامه کې ډیر زیات تشويش ته قومي مشر وویل شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانه په ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي وو او په جمرود کې په یوه جماعت کې د چاودنې په پیښه کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمېر پیښو کې د پولیسو ایف سي ځواک او پوځ سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت وایي پر امنیتي ستونزو سربیره به عام انتخابات پر خپل ټاکل سوی نیټه یعنی د فروری پر اتمه ترسره کیږي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن لغړیو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2013 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتي حالات د اوس مهال پرتله زیات خرابو خو پر هغه سربیره د پوینا انتخابات سویو. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه سوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی چې په ملک کې انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي. سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدونه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل انتخابات پر تجارت پورس په 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2008 او 2013 کالونو نه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وجې په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې د ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وزه دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال باندې دین غټه یو ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی داغه کاونټر کول دی یا داغه مینج کول دی. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبره کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي دا مینج شوی نه وي نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی داغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار وی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دام ده د اسټابلیشمنت چې فل حال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فل حال د عمران خان نه غواړي انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی لپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دا دی خو فی الحال صداغه ما ته آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منیکول دی سره ټوله منشوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
په کال 2008 کې او په کال 2010 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي. نو او باقي د موسم خبره ده. نو دا هم لکه څه خاص وزر نه دی چې د هغې په وجه د دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی یو دومره لوی پروسس هغه دې ودرولی شي یا د هغه دې وځنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخو د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو 2 ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان برستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې رواني نامنۍ ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر 8 دی انتخابات وسی. نوموړي پرون په سواد کې خبریالان ته ویل چې که حکومت پر دې هر څه سربیره د انتخاباتو فیصله کړی وي نو دوی به برخه پکې اخلي. بلخوا حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. په دې اړه به ریپورت وورو د مشال ریډیو له خبریال نیاز احمد خان څخه.
په ملک کې په 8 فروری عام انتخاباتو اعلان شوې. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان برستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11 نیټه سواد سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په 8 فروری د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول ځکه چې ډېرو سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پښتونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امنومان بالکل تشویشناک ته دي چې څنګه مشتا دا خبر بالکل زیات مرکومه او الیکشن ډیلی شي نو موږ ته ماته هو سټکی پاکستان ته کې صاحب پارلمنټریان ته ځکه چې موږ سره ټایم ډیر کم وو پارٹیز نه جوړ شي وا خلک را بي تو کې اوسم دي ټایم ډیر کم دي سبا پر ټایم دي کوم سره لګ ټایم نو راغله نو پارٹی باندې مو چته شي.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غواړي چې پاتمه پروري انتخابات وشي او د هغې واضح همثال په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نه ورکوي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن پخوانی کم سابقه سی ایم خیبر پښتونخوا محمود خان څنګه ویل چې را چری الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم ملاو ځنګ پارٹی چې دا غلکه نوی ده او موږ به پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوم مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چیرې کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فول نه ده هغه دوی ته ودا بنور کوي. په 2008 کې کتا سو ګورې په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات وو. د ماکی به کې دي او د شمیر د ماکی به نه بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی زموږ په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات و وزیر مرتضی سولنگی د جنوری په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه 8 فروری کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو واوریدل چې د پاکستان نگران حکومت وایي چې انتخابات به پر ټاکلې نیټه کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې خلک ل راتلونکو عام انتخاباتو ته تمې لري. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد ل ځین ځوانانو سره غږېدل دي.
زمانوم چې کوم د میاشب قطب الله دی د نن سوا وخت کې چې وګوري پاکستان چې کوم سچویشن دی کوم حالات دي نو اوټ کاسټ کېدلو تم چې کوم دی د سړی زړه نه کیږي په دینن سبا حالاتو کې چې ته وګوري چې مطلب د چاله اوټ ورکم چا ته اوټ کاسټ کوم دی کې لکه مطلب د سیسه کانډیډیټ نشته ښه کانډیډیټ چې ته کاسټ کې نو زه خو خپله باندې دا وایم چې څوک د پښتون دپاره خبره کوي د پښتون د امن دپاره خبره کوي د پښتون د مخکې تلو دپاره خبره کوي پکار ده چې موږ ټول هغو ته اوټ کاسټ کړو.
زما نوم ګل امیر خان دی. بالکل امید نشته دی وہ ڈیر چینجز پہ معاشرہ کی رولی کو منگو گورو ڈیر ڈیر سکول شی کو منگ شرط صحیح سڑی تھا ووٹ ورکو آغاز منگ پر ڈیر کارونا کول شی ایجوکیشن کی ہیلتھ کی نور سے منگو گورو ڈیولپمنٹل کارونو کی دغه چینجز تر سستے شی منگ یو کھ کسا ووٹ ورکو خو زما دی بیا هم سے امید نشته دی.
زمانو میں ابراہیم دے قوم زخه خیل لنڈی کوتل تعلق ساتم دا غی باوجود عوام خلکو سیاست وال لوٹ ور کی هغه په غی ټیم مردار سو وای خو بیا چې ووټ واخلی اصلي کی نو اسلام آباد تلاټ شال تپراتی پختون ته بیا ګورینه کم کس چې پختون ته ګوري کم کس چې پختون د پاره کار کوي ووټ دا حقدار دی.
مشال ریڈیو ته غوښیست د کوټي بلوچستان پوهنتون او بیوټمز پوهنتون یا آی ټی یونیورسيټي یو ځل بیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د بلوچستان پوهنتون استادان او اداري ملازمین وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلی دی چې د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري چې دا ستونزه به زر هواره شي. په دې اړه نور حال د مشال رډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړی چې وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمین استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا شاغدی دا یونیورسٹی دا مالی بحران دا ختم دو دفار بیل آؤٹ پیکیج ور کی دا مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج دا یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا سر خواست کو چھ مہربانی ہو کی یونیورسٹی آف بلوچستان اور دا صوبے نور یونیورسٹیاں تا کومک دی ہو کی انڈومنٹ فنڈ دی را کی بیل آؤٹ پیکیج دی را کی
بل پلو تا کوٹ کی دا بلوچستان دا سائنس اور ٹیکنالوجی پونتون بیوٹمز ہم یو زلبیا دا مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سکم تعلیم دی پر هغه باندې سره دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ورکوي د ټوله دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مد کې څوک یو ش ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن یې راایسي یو مقاله ولیکي نو دغه په مد کې دوی یو سر روپۍ ورکولې. هغه روپۍ له دا څلور کلو ز خزمش غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دي. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایي سی یونیورسيانو د خپل انکم زیاته کینو د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کې نو سټوډنټ به بیخي اوس ډیر کم راځي ډیر کم خلک یې پوډول سی بیا به بیخي مزید پسې کم سی.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټیانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی چې لامل یې صوبو یونیورسيټیانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانه یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ته وویل چې د پوهنتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. د ګډ دي په ګډ کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2000 میلیون نو 800 میلیون اون ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغو ګرانټ دونی مرابر روپیو له دونی مزه نن باید سیدا ګرانټ 10 ارب ته ورساجی لیکن د دې یو ترتیب نسته یونیورسيټیانه ل 50 دیار لسو ته ورسېدلې گرانت پاغه جی ولیاړ دی نو زموږ غ یو ډیر سنجیده مسله ده
خود بلوچستان حکومت ویلی دی چې د صوبې د یونیورسيټیانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دی دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړی په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار لکاکر ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړي
موږ هڅه کوو چې د هغو ستونزو ژر حل کړو دې لپاره وزیر اعظم چې دوی د 15 اربو بجټ اعلان کړی دی چې دا کومې یونیورسيټیانې دي هلته د تنخواو مسله ده دا حل کړي د هغو نورې ستونزې حل کړي نو ډیر ژر به انشاءالله دا یونیورسيټیانو د دې ستونزې به حل شي
د بلوچستان پوهنتون کوټ تر څنګ د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو 3 کلو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ده چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم 3 ځله تر اغیز لاندې راغلی دی
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی دی له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بې ګناه خلک او ماشومان وژني خو دوی نه ورڅخه بیریږي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 700 میلیون ډالر پور ورکول منظوري ورکړې ده د پاکستان مالیه وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 18 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړ کړه او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د 700 میلیون ډالر د ورکولو اجازه ورکړه د پاکستان سپریم کورټ جج جسټس اعجاز الحسن پرون له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي جسټس اعجاز الحسن ولسمشر ته خپل استعفا لیک د څوکۍ پرېښو لامل نه دی په ډاګه کړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې ویبمې 14 دوه کسان وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قمندانې ویان خلید زدان په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بم برید وسو چې دوه ملکیان یې ووژل او 12 یې ژوبل کړل او دا وخت د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 50 اورو سیالي لومړی لوبه په اکلند کې روانه ده نیوزیلند لومړی بیټینګ کوي او تر دې دمه په 15 اورونو کې 128 منډې جوړ کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سم د پاتې رپورټونو پر لور په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته رسولی له غزې بیا هم د جګړو رپورټونه ورکول کېږي انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې په غزه کې د روانې جګړې ونوی ورزی سوی دی او د حماس تر ولکی لاندې د غزی روغتیا وزارت هلته د مرګ جوبلو تازه شمیرې خبرې کړې دي په دې اړه نور حال سلیم محمد صالح راکوي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې اردن قطر متحده عرب اماراتو سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې دا کله چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل سوې جګړې نن جمعه اووه نوي ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه د غزې تړانګې په مرکزي برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبې په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نومنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې په روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو حالت د خرابۍ خواته روان دی. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د حالت په اړه په یو رپورت کې چې پرون خپور شو ویلي طالبانو له بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د ښځو او نجونو پر خپلسري نیونو ژوره اندېښنه ښودلې ده، خو د طالبانو حکومت د یوناما د اندېښنه بې ځایه بللې ده. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وار بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 لدی کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خپور سرغلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو بې برخې دي او ښځې پکې په کورنیو او بهرنیو موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع سوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې ښځې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخې دي. د دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترضو ښځو خپل سری نیونې زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 لدی کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 لدی کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکرالله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشر دوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یونامه پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولې چې دوی یې د حجاب نه رعایت ګڼي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلي مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو ته ورجېست اوریدونکو او اوسم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نور کلونو په څیر په 2023 کال کې هم د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځله وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یوې بېساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ او راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ولګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وسول. د مشال ریډیو په رپورټونو ځانګړو رپورټونو په لړ کې په دې اړه رپورټ لنډ د مې ورستاورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې سته خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي و چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لارې بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوې نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم اکسپورت لاړ شي نو ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم اکسپورت لاړ شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنټ چې کوم دی د دواړه طرف نه درې څلور سوه گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دي اندازتن کم از کم درې ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نه شي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی د هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو را اوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نورو کلونو پرتله په 2023 کال کې آرامه وه او یوازې د اکتوبر پر څلورمه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لار د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل سو. د غوښتنو نه منل کېدو له کبله پرلتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللي دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د ده په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې موږ ته میوجات راکوي، موږ هم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 ګاډیانې صرف امپورټ اکسپورټ لوکل مالبرداره چې د هغې خواسکریپي دا ټول شان کلل او راکلل. په عربونو روپۍ تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولي خبره باندې پای کې ډرایور تباه کیږي، ټرانسپورټیشن تباه کیږي، روزګار تباه کیږي، ټول انسانان د سرمایې سم خلاص وو، مالی معاشي تاوان یې وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ را تګ باید په پاسپورټ او ویزا وي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د افغانستان د خوست ولایت په صبریو او یعقوبیو کې پرون د قومي مخاورو او محصلینو په منځګړتوب د دوو کورنیو یو پخوانی دښمنۍ چې 6 کسان پکې وژل سوي او 3 نور ژوبل سوي وو په دوستي بدله سوه. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواوو پر سوله خوشي څرګنده کړه او له نورو خلکو یې هم وغوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې لپاره بدۍ ختم کړي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوي 18 کلنه دښمني چې د دواړو لورو 6 کسان پکې وژل شوي او 3 عام خلک پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب بدی ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي، اوری دلشی دانا چی وازی خلکو نی پیشار رول لشی چی پیشار لامل شی، نو دی هر چا خبر بیل خیره داسی اوری دلشی چی دوی تم کنیت پویر کلا لشی، دی هر خبر دلیل و منطق دوی تجور شی چی دلیل و منطق وی لشی او مقابل که زواب وی لشی، نو داسی مسئلو که بیا دا مسئل ممکن دی چی حال شی.
یاد دخمانی چی دا مشتران و مسلحینو پا حال زل و حال فاصل شوه دا مرحوم جمع خان و مرحوم حضرت گل دا کرانوی ترمنز و دواړو جانبو له نورو خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسالې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دغې د لارې نه حل کیږي دا د خبرو د لارې حل کیدای شي.
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمني د ښکېلو لورو د کورنیو د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره، سخت احتیاط او اندېښنو کې وخت تېروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسدالله وویل،
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسد ته به په ارامه ژوند نه لرې، حتی تر دې پره چې شپې به مسد داسې وښکوي چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راووځي، څوک بې وولي یا د دې طرف، البته چې مسد یو سکنډ ته د ارامۍ د سکون ژوند نه لرې چې ته مسد دا احساس وکړې چې زه مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایي کچې د ترپی خو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي، خبره تر وسوالو شخړو او دښمنۍ نه رسیږي. د صبر یو قومی مخور حاجی حاکم صبری وویل،
هر سخته چې وي هم هر لري، نو که مخکې د دېغې نه چې نوي مشکل ته ورسیږي یا نوي نور زرغونې کې حقوقي مسایل وي، څه چې وي باید مخکې دې نه غم وخوړل شي او کور وشي، دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي.
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو، غرونو او دښتو پر سر د قومونو، خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هرېدو لپاره کوښښونه ډېر شوي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا یو له ناکرار سیمو څخه ده. هلته په 2023 کال کې هم د بدامنۍ، ترهګرۍ او هدفي وژنو لسګونه پېښې وسوې. ځای ولس وایي د ضربیاضب له عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات ښه وو، خو بیا وروسته د امن او امان صورتحال بیرته خراب سو. د مشال رډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې هلته د نامنیو حالاتو ته کتنه کړې ده.
د تیرو کالونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتی پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتی سرتیری وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي، ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلويخ پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلويخ ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر اوه سلويخ وو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوي، ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. نمیر علي اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته پرشن نم شوې دي، خو مقامی خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن و آئین پس بیا بدامنه چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي، ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زیات پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 1410 امنیتي سرتیری، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسله والو ضد 2513 کروایې شوې چې پکې 2555 وسله وال وژلي شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورټ تر مخه 2023 کال کې وسله والو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسله والو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسله وال یې وژل یو نیولي. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسله والو ضد د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسله وال کمانډران او نور ګڼ وسله وال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسله والو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو سانګې د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 1420 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسله وال وژلي شوي دي او د دوی د بیان تر مخه د وسله والو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې خبریالان وایي چې بل کال یعنی 2023 چې تیر شو د دوی د مشکلات کم نسول. ډیری خبریالان د وسلوالو امنیتي ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو او ازادۍ تروړل سوي او معلوماتو ته لاسرسی کم سوي دي. دا دوی په وینا که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا ادعا کړې چې هلته د قوانینو له مخې رسنۍ آزادې دي، خو خبریالان وایي چې ځینو قوانینو جوړېدو باوجود هم دوی تر کنټرول لاندې دي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نیټورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواوال راغلی دی. بل اړخ ته په نړیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداؤٹ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د 3 یا 4 صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیب هم دماکی وشوي، نو دغه بدامنۍ او دغه دهشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نیټورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سر سلویخ د دڑکو پیخی راپور کړل شوی دی. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوی دی. د پیښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړی و. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورت ډایرکټر د مین گیټ موز میو پر هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته سر ډم دیو پس پما باندې و غزارونو خپل پسری ولم په ملای ولم په قوم یو خل دیوال می خپل هغه خو خیر دغه شو بیا د سپیټال ته لاړم. اوخه لکا رند پشاب اسلام مرګری کومو وغیرال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغې نو هغه بیا دی وکی گرفتارې موکړي کسان راوستل. اوس دا ویل غواړم چې اسی د پرېس د آزادې خبره کول غواړي کنه سو دا سی اسی ګټ دی.
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د آزادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وزه ورس تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
فکر قوم چکال 2023 ہم غشان دیو سنگ چی دنن نا شل کال مخ کیو اور ٹول ملک کی صحافیان محفوظ نہ ہو چاچ ہم دا خبر اکڑی وا غزو رول شوی دی کد ادارو لخوا دی او کد عام خلق لخوا زمنگ ډیر ملگری و حل شوی ہم دی د چاچ خپل میند کی شخڑ وی او صحافی رپورٹ کی نخل کیو بل تسنا وائی او صحافی ٹارگیٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے.
دا خبری انہوں نے جرنلسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نو غختنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.